پلوریفومال.
دغه خوست ولایت کې یو بل شهر دی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وروستي پریکړې ته په انتقاد سره د خوشحال خان خټک شعر ته اشاره کوي. دا هم چې نغوړی نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
شعر خدا پلا دا شعر په واک کې منوي کنه، ځکه چې ډیر شعران داسې شعرونه لیکي چې هغه د دوی په واک کې نه وي، خو هغه د زړه چیغه وي. شعر چې د ټولنې سترګې یا د ټولنې عکاس بلل کېږي، خو چې څه ویني ما هغه به وایي. داسې خو نه کېږي چې مثلا مخکې غي ورته پرته وي دای ګل انځور کې. باید شعرانو ته بشپړ ازادي ورکړي.
د طالبان حکومت تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، او په خوست ولایت کې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په وار وار په کور دننه او بهر د بیان د ازادۍ پر نقص تورن شوی دی، خو ویاندویانو یې بیا تلې دا کړې چې د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. په تیرو دریو کلونو کې د یو شمېر داسې کسانو د نیولو، شکنجې او ربړونې راپورونه هم خپاره شوي دي چې دا شوې د طالبانو پر حکومت یې نیوکې کړې دي.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شوه.
خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبی وی قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو، او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب په اړه به واوري.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح باندې شو دي چې موږ ولې استرس لرو، استراب او ویره مثلا له کومه اولی پیدا کیږي.
د هلمند د نادلی د ادبی بهیر کلی سره المانس
او تر دې دمه په نه امکانات او د ستونز سره سره خپل دغه ډول سکاله پوره کړله.
او په دې خبرونه کې له خوسته د داسې مشاعري حال درکو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړي. کیسه هم لرو.
له پښو سره یې زوړ پلاستیک ورغړېده، د دسلو شانو چینې به کله ورو کله له حده لوړې شي.
د خبرونې په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ له لوري د پښتو شعرونو غوره جایزې اعلان شوې. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یوه جایزه کاملې عزیزي اخیستې، بل قیس هاشمي ته بیله شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازي ته جایزې اختصاص شوې دي چې هر یوې 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې سمسمه غزل ته بیل شوه. ځانګړي $100 جایزه کامران احمد زیتا او د $1000 لویه جایزه د پښتونخوا منل شاعر رحمت شاه سائل ته اختصاص شو. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسې د جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي، او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي، د پلاوی د آنلاین غونډو لارې چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسش کال لومړی جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلې وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور ګټون کیو، او د 1402 کال فوق العاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. د دې جایزو ګټونکو په تیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی له لوري غوره شوی دی. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي، نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر سبریده راضی دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوې ده، او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې څه پکې دخالت ولرم، خو ته تشویق زکوم او تر اوسه زه راضی یم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي. کله چې څوک مداخله نه کوي، طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو په سلو کې څوک راضی نه وي تاسو تر څه حد پورې راضی یاست؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خلا په جندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبی وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه ښه دي، دغه شخصیات باندې په ذهنی معیارونو باندې بنا نه دي، په عینی معیارونو باندې بنا شوي دي. کله کله دې خواخوا سړی دغه کیږي، هر قاضي چې هر داور چې وي دې خواخوا حدسول کیږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوي وي، د پښو لاندې شوي وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغیرات راځي کله ناکله. مثلا سشکل د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیله شوې ده. د دې تغیر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوي چې آزاد شعر مو تر بیل کړی دی او که څرنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف همدغه هڅول او تشویق دی. نو زمونږه متوجه شو د داورانو نظر هم دا و چې ولی پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډېر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې په مثنوي او په دې باندې. او آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي مونږه دا یوه جایزه د دې پنځو نه یوه جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغیر دا دی چې د کوزي پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم جایزه بیله کړې ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مر سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزي پښتونخوا شاعران په کې شامل شي؟ دا زما نظر هم دی او د دوی نظر هم د داورانو نظر هم دی. او اصلا خود است دا خپل سیاله باید مشترک وي، خو نو چون کې سیاله او کې تشویق لمړنۍ دغه دی هدف دی، نو موږ وختل چې دا سیاله دی پاتې شي یوازې افغانستان ته. او دغه دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینې جایزه مشترک وي.
استاد جنید، په دې تیرو درو کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې نجونو هم پکې جایزې اخیستې دي او هلکانو هم پکې جایزې اخیستې دي او نارینه او ښځینه جایزې اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې شعرونو وده کړې ده او کنه په خپل حال پاتې شي؟
دې پوښتنې جواب زه نشم درکولی. ذهني داسې ما ته ښکاري چې هغه لږ تماسونه چې څوک ما سره نیسي د هغو په بنا دغسې حدس وهلی شم چې یو څه اغېزه به د جایزو کړی وي. خو دې دپاره بیا تحقیق په کار دی، نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې دا کوم شعرونه تر اوسه پورې کتلي دي د ځوانانو، تاسو څنګه ارزیابي کوي؟
ولا زه خو خوشبینه یم، ما ته ډېر دغه نه یوازې په خپل دغه شعرونه بلکې دغه نهضت دغه حرکت د شعرونو په خوا او د شعرونو د ودې په خوا دغه نهضت ما ته ډېر دغه ښکاري، ډېر مثبت ښکاري. زه خوشحاله یم ترې.
له استاد جنید شریف څخه په مننه. اوس د دوی د بنسټ د سشت کال د لومړي جایزې د ګټونکي کامل عزیزی یو شعر.
رنگ دی وطن رنگ دی ټول عالم کړه ورته شا بابا، چیرته یې میرویس نیکره پاڅه احمد شا بابا، ندی ستا لذات سی وطن او معشوقه پریږدی، تا ته تر جنت ګرانه و ځمکه او هوا بابا، دوه اویا دی نوی یو باورې ستا ملګری کړه، دو اویا دی نوی یو باور استا ملگره کړه زیدی بیا حسین په طرف د کربلا بابا رنگ بمانه اکلم د خیالونو پر باغی فکر رنگ بمانه اکلم د خیالونو پر باغی فکر زم در نه جنگلونو تا تزاړه د بودا بابا توره د بیننګ پختنو په ننګ تړلې چا بس چې د وطن په غرو پرتنه وای بلا بابا هی د پختنو زلمو خلې پاته دې زاری تسوی بل کلی ته ملېږه زما د لیلا ورا بابا
ل کامل عزیزی څخه مننه کوم چې دا شعر آزادی رادیو مجلې تر علي شلیو په دې خبرونه کې وړاندې هم د هلمند لنا دالی د یو بهیر دولسه مکریزه په ګډل مانسو او هم د خوست اسماعیل خیل او مندزویو د تنغر د پنځمې کلنې مشاعره راپور لرو خو لې به خبرتیا ورسته د یو کتاب پاړه د یو نوی کتاب پاړه
آزادی رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کار کتنه ل آزادي رادیو
د پاسز رونه پوله د ماسخه کتاب پورسوي کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ د دې کتاب مؤلف ډاکټر عیسی ستانګزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی کچیرته د پاسټرز رونه او پولادی ماسخه کتاب په حوصله ولولې هم به مو زړه پوست شي هم به مو ماسخه پولادی شي شغل ستانګزی زیاتوي چې د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي خو دغه نوی اثر داسې د تشکاری چار افغان تیل وستل ضروری دی شغل ستانګزی ازادي رادیو ادبي مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپل علمي تجربه او د غراس د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمي پانو د سرچینو په اساس لیکل دی د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه
دا کتاب ډیر د موضوع د اناتومي یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی فیزیولوژي دندو او د غراس د وده پاکله خبرې کوي او په بل برخه کې بیا کتاب په دې بحث کوي چې څنګه خپل ماسخ سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو
ډاکټر ستانګزی چې تبل بسای دی او په دې ډګر کې په ناروی کې کار کوي په دې نظر دی چې د انسانانو د دې رستونزو اصلي ریشه د سالم بدن او سالم ماسخ د نشټون له امله دی هر تکړه انسان پولادي ماسخ لري او د پولادي زړونو خوندان تل پاسته زړونه لري د پاسته زړونو او پولادي ماسخ کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلې دوی وای چې د دې کتاب منابع ډېر معتبر دي
ډاکټر صاحب محمد عیسی ستانګزی د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارول دي چې په ناروی کې ټول منل دي او البته په پانتونونو او په خوانځیو کې د محمد درسي یا د درسي کتابونو پایس کارول کیږي همدارنګه د نړۍ له هر ګوټه تازه تر سره شوی څېړنې راخستي او مطالعه کړې دي نو د داسې کتابونو لیکل نه آسان دي او نه د هر چا په واس کې او نه په لږ وخت کې کیږي
ادبي کتابونه خلک بیا بیا ولولي مثلا کچیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو ځل سره تر اخیره ولولي ممکن اونۍ ورسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستلو لپاره ور واخلي شاید د ژوند تر اخیره په کرات ولولي ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی صدل وستون کې تر سرکو کې شي او یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلن نه کوي که څوک خپوي له شعر یو ډول خوند اخلي که څوک خوشاله وي ممکن لې به کسی چې مخکې هم لوستې ده بل ډول خوند واخلي حتی زمان خپل اغیز شیندي سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي ماښام ممکن څه بدل شي ساینسی کتابونه هم که په شنه سر لیکل شوی وي هنري ارزښت پیدا کوي د پاسته زرونه او پولادي ماسخه کتاب تالیف او ترجمه ده ساینسی اصطلاحات په پښتو کې لښلرو نو د داسې آثارو نثر ډیر کله ستونزمن وي ډاکټر ستانګزی وای چې دی اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړي
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات د سیدي چې باید طبي اصطلاحات راواخلې، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې د ما بدن څه رقم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال تر سره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاسټر زرونه پولادی مازغه د کتاب کتونکو محب زغم د دې اثر شبستای او وای چې همي ساينسي اړخ او همي هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیر اسانه ژبه تشریح شوې دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولای شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتره کی.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاسټر زرون او پولادی مازغه کتاب په یو برخه کې د ورزنی ژوند مهمه مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهم دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغیز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوی دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویره مثلا لکومه اولی پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځوراونکو اختلالونو مخه په څه شي نیولای شو او که په اخته او علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند بڼه لګه را بدله شوه. مسله دا ده چې هر علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت په ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نه را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساينسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپل ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سایوي:
هیواد کې له بده مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې څوک د خپل جوړښت، د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري، نو طبي خبره ده چې د ناروغۍ په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلن نو سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلې او یو خارق العاده ښکارنده ده، په دې باید هر څوک یو څه نه څه پوښتنه وکړي. مازغه څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، کوم شان پکې مهم دي او څنګه یو پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي، دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي، سپورت وکړي، مضبوط کړي، همدغه سم مازغه هم د اړتیا لري چې پیاوړی شي، کار پیوشي.
ډیر په دې باور دي چې د ساينسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي، د هنري اثرو په څیر خوندور نه دي. خو د پاسټر زرون او پولادی مازغه کتاب د جنو لوستونکو په باور لخوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته، د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په پام ژبه د مغز په جوړښت، دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي. همدارنګه د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړي دي. د کتاب یو ښه ګڼه داده چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمه او ګټوري لارې چارې وپیژندل شي. د مغز دی قوی کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللی شوی دی. یعنی هیڅ شاید د مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څیړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مغزو په پیاوړتیا کې مرسته کوي، هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج لوبې، ذهني او د تمرکز د پیاوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مغزو له پیاوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل اغیز لري، خو ورسره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مغزو مثبت اغیز لري. د غیدا د منطقي دلیل او ساينسي څېړنو په اساس شوی ده. دې کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی، او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلطي ګوروني حالت او ژوند یې ورګډ وډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پوګته شوی، او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لامل وپیژندل شي، ځکه چې لامل تر څو له منځه یونسو ستونزه نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمولو لپاره ځینې خلک مختلفې د نشې دواوې کوي چې په اوږد مهال کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغیو لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبیعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملي کولی شو، لکه ورزش، لیکوالي، لوبې، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولی شو، چې دا به هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هر برخه کې کوم ایده شوی ده اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوی، ځکه اروپوهنه ټولنیز ساينس دی او پر تجربو ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو لپایلو ګټنه وشي، او ستنګزي صاحب دا کار هم په ښه ډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالۍ، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش پلی تګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالۍ درمل، یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونې لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمن دي، حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پکې شتون لري چې یوازې یو څو مو یاد کړل. دا کتاب د مسلکي کسانو او عوام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی، او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو له نایاب او قوي علمي اثارو څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو دا سادې بیٹولنه چې دولس کالې د جګړې په کرښه کې پرله پسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبي او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي وایي په 1991 لمریز کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دولس کاله پرله پسې فعال ساتلې ده او لا هم فعال ده. د دې ټولنې غړیو د دغه ټولنې د دولسمې کلیزې د نمانځغونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جوماتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړي، خو له فعالیته لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېرې یې د څو کلونو او څو میاشتني فعالیت وروسته یې د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کاله فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې یو نام نه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسؤول جانان نجاتمل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تیرو دولسو کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړي.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل دولس کلن مزل یې بشپړ کړ، او تر دې دمه په نه امکاناتو د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کاله پوره کړل. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادالي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادالي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون څخه ضروریږي.
خغلی نجات ملوی دیادی طولنی للاری دیره تنکی زوانان و روزل شول دادا با فرهنگ سر آشنا شول اوان دو ولایت پا کچ سیالیو که لومری او دوی مقامونه تا لاسه کرل. د نادلی ادبی او فرهنگی طولنی غری وی یا دی طولنی تا پراتک سر پشیر پوهی دلی او دادا با فرهنگ و استادانو سر ای اڑی که او راشده شر دیره شویده. دیادی طولنی دو غری شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز آزادی رادیو ته وویل.
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی ما د پخوا به پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی ښه سوي دي. او د دې برسیره د ناتخوانۍ په برخه کې هم څه ناڅه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړې دي، چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلي دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغیر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای سوم، په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې دومره معلومات نه درلوده. د شعر اکثریت پرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندی، کافیه مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندی، خو اوس الحمدلله د شعر په هره برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلی ادبي او فرهنګي ټولنې د 12مې کلیزې د لمانځ غونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت دا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. کڅام د نادلی او فرهنګي ټولنې خړې د زاینشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالی امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي. خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هممهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت پر اتک سره کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوي و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې و دوی انسجام نه درلود. نو موږ بیا دا کوشش وکړ چې دوی موټول سره راجم کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز دم سره راجم کړي دي او ارامیاش په اطلاعات کلتور ریاست کې مشتري مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر ترڅنګ د دغه ولایت په ناوي، ګرمسیر، مارجې او ګرشک ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو. خو د دوی له منځه اوس یوازې نادلی ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلی ادبي بهیر د 12مې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل.
د هشک دریا بیا سمندر ته یو سړی چش دی، د مینې دونه درانه غم ته خوار زړګی چش دی، د لیلا سترګې حسرناکه جو تاثیر هچوي، د لیلا سترګې حسرناکه جو تاثیر هچوي، و ښکلی حسن ته بې تاب لیونی چش دی، پر پاکه مینه به نو خود عاشق زردار درومی، پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چش دی.
وسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاص واخو مگر سر په خلګو مگر زو، د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زو، ملي تجاره مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچ ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زو.
او د نادلی ادبی بهیر د بلغړی عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه.
چې پښې دې نه یې قدمونه سړی څنګه واخلي، د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي، اشه چې جیب ته دې د ګټې پیسې نه ورلویږي، د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیرو جمعې په ورځ د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د تنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت رابلل شوې وه، د خوست سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د تنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یوه ځوان شاعر جاوید دلدار پترانوم پیلیش.
ملگری می چورک دی چمر کی خوڑ لی دی نا ترس انقلاب رانا غمی خوڑ لی دی نا ترس انقلاب رانا غمی خوڑ لی دی
دا د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار په غږ کې ترنم دی چې د خوز اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزې سیمې د تنغر په 15 کلنۍ مشاعره کې وړاندې کوو. یاد مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه، د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو، کابل، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلي میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران ازادي راډیو ته ویل پښتانه د ادب مینوال دي او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډېره زیاته ده.
خوشحاله یم چې په دې یو پورته مینه یو ډېره لوی او شاندار مشاعره کې ګډون وکړ او داسې غونډه چې د دومره زیات ولسونو یو ځای کول، د راجمع کول، راټولول، دا د یو ډېر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هیڅ صورت په دومره غټ شمېر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راټولېږي. پاتې شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نغښتي دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو، څومره چې موږ اطرافو ته ځو، موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي، په کلتور مین دي، په فولکلور مین دي، هغوی په داسې میلو مین دي چې داسې په غریزو له کلي ولغ نه لر لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړوي، مشاعرې جوړوي. د موږ غوندې څوک له کابل، ننګرهار او لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خاصا د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړېږي، نوي لیکوال ورته راشي، شاعران ورته راشي، کتابونه پکې ولیکي، څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی. دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
تنغر مشاعره ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعرانو او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامه اغیزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان يم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغه سی یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې ترڅو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی. نو دا ډیر یو خلای کار ده، خلای اقدام ده او په نورو ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغه سی غټ غټ پروګرامونه جوړ کی چې ترڅو موږ خپل کلتور، خپل ژبه ته وده ورکو د شعر او د ادب لاره.
خوستی شاعر سبیل سعد د تنغر مشاعره ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یو ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي.
تر ډیره پوری په ودانیزو چارو کې یو خبره کیږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده نو په شخصي ملکیت باندې او تجارت را جوړ کړی دا. خو زه بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړي دا. او دا برخه ډیره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنګر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډیره یو لري پرته، له مرکز نه په ډیره یو لري پرته سیمه کې ترسره کیږي. او موږ ته داسې ویلو یې راټولېدنې شاهدان یو. ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه په لپاره خوست کې ټولو ته زماله طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځل مکه یو باندې.
د ټنګر په 15 محلنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته میراوړي او کاروان ته سلامونه. ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړي مې دی ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر تر اعظم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سینت دی واچوله موس را باندې ویر هم کوي، جانان ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي. زه د جانان په حسن نور کیسه نکوم خو په مخ یې درې رنگ خالونه دی خو څه یې کوي چې څومره خاندم باور وکه چې داسې نه ده په زړه مې ښه پریمان غمونه دی خو څه یې کوي په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي نه یې خایم ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي خو څه یې کوي که لږ را ښه شولې بیا مونږ هم بې ننګ نه یو زمونږ د غرونو غوندې زړونه دي خو څه یې کوي او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه له تا د هر سړي رازونه دي خو څه یې کوي بل شعر ته راځمه چې ولس مسکا غواړي خندا ته بهانې غواړي ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی دا وطن شوخی 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 ترانې غواړي او دلته به ډېر خلک غږېږي غوږ او غوږ شی ورته واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وې نورې هم شته که څوک یې بل رکه مانې غواړي
زایی شاعر مولادین تسل بیا د تنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل
غېږه کې د شعر ولولې ښکاري تنغره نن بیا دې له مستې نه سترګې سرې ښکاري تنغره د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي لمنې دې له ورایه ته کې شنې ښکاري تنغره چې تا څه کوډي کړي دي که دا د دوی همت دی ځوانان ټول لکه ورونه د ورزې ښکاري تنغره خی یخې اوبه ورکړه او خپل سیوری پرې پرزو کړه د خوږ جانان په زړه کې افسانې ښکاري ټنغره چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي په خوله کې د میانو زمزمې ښکاري ټنغره
د ټنغر مشاعرې په شعرونو کې د مینې دوستۍ وصال فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل
کله کله له یو چا سړی خفه شي ته به وایې له دنیا سړی خفه شي یاره نن خو مواده د ملاقات وه یاره لرې که سبا سړی خفه شي څو نور بیتونه دي چې سړی ورکېږي مزه خیر دی که کېږي مزه ګوره ما ګل راوړی دغه وچېږي مزه که دا وار لاړې ښکلیا کیسه ختمېږي مزه
د نورو غنو ترنم کوونکو لډلې د پکتیا څخه خبرغلی ملما شاعر سید الله زهین په زړه پوری ترنم وک چې د غډونوالو له تاو د هر کلی سره مخامخ شو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغې آزادی رادیوی مجلې ته ثبت کړي را لې شلې مننه ترې کوم او کیسه سره ورو
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ قدمونه ای خودل. لپخو سره زور پلاستیک ورغړی ده. ته د سروشانو چیغې به کله ورو کله له حده لوړې سوې. آوازونه به یو له بل سره ګډ شو. عجیب آواز به ترې جوړ شو. ګڼه ګڼه دومره ډېره وه. تا به ویل د ټولې دنیا مخلوق دې ښار ته راټول سوی، چا یو ټیل واهه چا بل، تر څو د تلو لاره پیدا کړي. ځینې سړیانو به قصدي ځان له ښځو سره ولګاوه. پر نجلۍ سر وګرځېده، ځان یې ورک کړ. په ذهن کې یې پوښتنې پیدا شوې، څوک یم، څه کوم، چیرې راغلی یم، په کوم ځای کې یم. سترګې یې پټې کړې، بېرته یې پرانیستې، ژوره ساه یې واخیسته، بېرته یې ځان ومونده. له ځانه سره یې وویل، د کابل د ښار ګڼه ګوڼه دي، بېخي لار ورکې کړې. زوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده. د ډېرو د تلو خنډ و. څو قدمه وړاندې ولاړه، په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې، په بله سینګار توکي. د دواړو کراچیو تر منځ پښه نیولې سوه. دوې ښځې هم ورته ولاړې وې، کله به یوه کله بله جوړه جامې راپورته کړې. چې دوی به هره جوړه راواخیسته، دوکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړه. آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې. د به یې پوښتنه یې وکړه. دوکاندار وویل، جوړه یو نیم زر افغانۍ. د ښځو او دوکاندار ډېر ځمچڼې روانې وې. دوکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري. ښځو ورته د بیې د ارزانېدو خبره کوله. آخرې جامې جوړه په 200 افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې. ښځو ته یې وویل، جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښئ، تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې. ښځې خوشحاله روانې شوې. د دوی له تلو سره دوکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې. ښځې جنجالي وې، سمه ګټه یې رانه کړه. دوه خیرنې ګوتې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و. نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې، خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ، لکه چې خوښې یې نه شوې که څه کیسه وه. ورو ورو ترې روانه شوه. دوکاندار غږ پسې وکړ، راشه دا وګوره، نور یې درته ښکاره کړم. اوس مې نوي ډیزاینونه راوړي، ډېرې ښکلې جامې دي. نجلۍ چپه خوله روانه شوه، هېڅ ځواب یې ورنه کړ. څو قدمه وړاندې ولاړه، پښه نیولې شوه. سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه، خو زړه نازړه ایسېده. قد د سړک بل لور ته په پورې وتو شوه. لومړی لوی موټر راغی، ارنګ یې ورته وکړ. نجلۍ یې یو ګام ټوپ کړ، له بلې خوا بل موټر راغی. نږدې وه چې نجلۍ ووهي، ژر موټر ودرېده. نجلۍ سخته وېرېدلې وه، په پټه خوله روانه شوه. ټول وجود یې لرزېده. څو قدمه وړاندې ولاړه، هر څه ګډمټ شوي وو. پخواني دوکانونه وران وو. د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې. بل قدم یې پورته کړ، له څپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې. د درد احساس یې وکړ. نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه شوه. ورو ورو یې قدمونه ایښودل. چې لږه وړاندې ولاړه، سترګې یې د مینایار مارکیټ په لوحه ولګېدې. خوشحاله شوه، لږ یې قدمونه ګړندي کړل. مارکیټ ته دننه شوه. پر مخ یو هلک ورغی، څو کتابه یې په لاس کې وو. قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول، لکه ډېرې موخې او هیلې چې لري. نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل، سترګې یې اوښلنې شوې. سوړ اسویلی یې وایست، آه زما موخې.
لامدې کیسې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
خدای پتا باندې پیدا کړې تر کما په هرس خپل رضا کړې چې مين خدای پتا باندې پیدا کړې تر کما په هرس خپل رضا کړې کما په هر رزق پله رضا کړې